ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ರಾನು ಕದಮನ ರುದುನ್ ಕೋ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಶೇದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಮಹಮನೆ ಯೋ ಸತಾ ಖಬರಿ ಖಬರವನದ ಅವನಂದ ಶುರು ರಜ ದ ಕಾಲ್ ದು ದರ ಸ್ವರ ಲಸಮ್ ನಮೇ ದ ಮೇಶ್ತಿ ಉವ ಮನೆಟದ ಬಕ್ಷವ ದೇ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಮಸ್ಕೋತನ್ ಅತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದಿ ಉನಿಮೆ ಒದಲ್ತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದಿ ದ ಸಹರ್ ಯೋ ಲಸ್ ಬಜೆ گرانو قدم انوریدن کو دا وائس آف امریکہ دا ڈیو ریڈیو دے او ساتا خبری خبر روانے کے درتا زیرم شہزاد
اوز ارباب محمود
ڑم بیتا اس تا ہر کلے وایو او پزاغ اسا سو پامرا گرزو دنن وزیر تازہ مهم خبرونو سر ٹکو تا
په پاکستان کې د پوریو پر سر د صحت د نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او لخوا په پاکستانیانو باندې سفری بندیزونو سپارښتنې رستو د هیواد د صحت مرستیال وزیره سایره افضل تارڈ وائی ڈبلیو ایچ او نبا وقت اخلی او وائی مسافروں تبا دا پولیو قطرے ورکوی
چیز یہ ہے کہ جو ایئرپورٹس پہ لوگ جن کو ایمرجنسی جانا پڑے گا ان کے لیے سینٹرل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارے کاؤنٹرز ہیں ان کے لیے ہم وہ مہیا کریں گے سہولت کہ اگر کسی نے پہلے کارڈ نہیں بنوایا تو وہاں بھی اس کو کارڈ ملے گا
طالبانو سره د خبرو د پاره د حکومتي کمیټې مشر ویلي دي چې خبرو اترو کې ځینې ناامیدي خبر اترو کې ځند نا امیدي رامنځته کړې ده خو په شمالي وزیرستان کې د طالبانو خپل منځو نښتو او په سوات کې فوزي اپریشن وزا هم ډېره کړکېچنې شوې
حکومت ما تخکاری داسې چې دغه د ریس کې سختوالی راغلی دی بل دا چې تر اوسه پورې دی په دې نه دی دغه شوی چې دا مذاکرات به چرته کېږي په کومو حالاتو په کومو شرایطو لاندې به کېږي
او د یوکرین پوځیانو د یاقیانو نه ماریپول ښار بیرته نیول دعوه کړې او په اسلام آباد کې د یوکرین سفیر د پاکستان نه په ملګرو ملتونو کې د مرستې غوښتنه کړې ده
وی نو ویری گود ریپیوت اف پاکستان پارٹیسیپیشن ان پیس کیپنگ اپریشن
گرانو کدم انوردون کو د وایس اف امریکا د ڈیو ریڈیو ما خمنه یو ساته خبری خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نه نه خبرونه خبرنه وګي سټی کې مدر ته پکې وړاندې کړو اوسمانه کو د سټی کو د سړیوش میر د نورو مهمو خبرونو تفصیلات چې شروع به کې زمونږ همکار ارباب محمود علی
د پاکستان د صحت مرستیال وفاقي وزیر سایرا افضل د پوريو د ناروغي په حق له د ډبليو ایچ او د اعلان وروسته نن د صحت صوبایي وزیرانو سره لیدلې دي تیر ورځ د صحت نړیوال ادارې یا ډبليو ایچ او په خپل غونډه کې سفارش کړی و چې پاکستان کې د پوليو د وایرس د زیاتېدو له وجې په دوی سفري پابندۍ ولګول شي او د پاکستان نتلون کې هر تن به په ایئرپورټ او د نورو ځایونو نه د بهر تللو وړاندې د پولیو ویکسین اخستلو سرټیفیکیټ خي د صحت د صوبایي وزیرانو او نورو چارواکو سره د ملاقات وروسته سره افضل خبريالانو ته وویل چې د ډبلیو ایچ او مشر نه یې غوښتنه کړې چې دوی ته د تیارۍ لپاره د 15 ورځو مهلت ورکړي او په نړیوال کچ هم دا خبره وکړي چې په دې موده کې به د پاکستان نتلون کې کسانو نه د پولیو ویکسین اخستلو سرټیفیکیټ غوښتنه نه کوي سر افضل چاته کړه چې خارجي وګړي څوک چې سلور هفتو نه زیات وخت پاکستان کې تیر کړي هغه به هم د پولیو ویکسین اخستلو سرټیفیکیټ خي یاد دی چې 13 ورځ د پنجاب د صحت یو مشاور د حکومت مشاور ویلو چې د پاکستان د نورو برخو نه پنجاب ته تلون کې هر تن به د پولیو ویکسین اخستلو سرټیفیکیټ خي چې په دغه باندې په سوشل میډیا باندې سخت نیوکه شو او وای ویل کېدل چې دا پنجاب خودلې ده چې د دوی د پاکستان بیل دی د دې د وجنه پنجاب یو ځان له صوبه خودلې شوی د پاکستان کې د واشنگتن کې د پاکستان سفیر شیر رحمان هم یو ټویټ کې ویل دی چې د دغه بیان وروسته پنجاب خودلې ده چې پاکستان پنجاب پاکستان دی او د پاکستان نورو برخو نه راتلونکو پنجاب ته به خلک سرټیفیکیټ هم خي
د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په سر روانو خبرو اترو څخه حتمی نتیجو نه رامخته کېدو په سر د هیواد بیلابیلو فکر کوونکو لخوا د مایوسۍ اظهار شوی دی د پاکستان د وزیر اعظم سیاسي لارو چارو مشیر او حکومتي کمیټې پخوانی غړي عرفان صدیقي لخوا هم د مایوسۍ اظهار شوی دی ویلي دي چې طالبانو د مشرانو لخوا د خبرو اترو ته حتمی شکل ورنه کړی شو نو په راتلونکي کې د حکومت لخوا به ګران شي چې دغه خبرې اترې جاری وساتلی شي د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان هم طالبانو سره د خبرو اترو څخه د مایوسۍ اظهار کړی
او امریکایي ورسپنه واشنگتن پوسټ ویلي د ګلپورز د کراچي په هوایي ډګر نیول شوی امریکایي وګړي د اف بي اي ایجنټ ته دغه امریکایي وګړي نوم په مطبوعاتو کې هم چاپ شوی او هغه د ګلپورز هغه محل د کراچي په هوایي ډګر نیول شوی کله چې د کراچي نه اسلام آباد ته تللو. د دې حق له نور تفصیل د رابعه پیر په دې رپورت کې اورو.
دغه امریکایي وګړي تیره ورځ د کراچي ایرپورټ پولیس هغه وخت نیولې وو کله چې دوی د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز اسلام آباد ته تلونکي الوتکې کې سورېدو هڅه کوو. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د دغه کس څخه د 9mm د توپنچې د میګزین سره د 45 ګولۍ نیول شوې دي. دغه امریکایي وګړي نن د تراګرۍ د مخنیوي عدالت ته هم وړاندې کړل شوی وو او قاضي د پاکستاني امنیتي ادارو له اړخه هم تر پلټنو دوی په حراست کې د ساتو حکم ورکړی دی. ولې چې د قانون تر مخه کمرشل فلایټس کې وسله یا چادونکو مواد لیږلو اجازه نشته. مطبوعاتي رپورټونه دا هم وایي چې په واشنگتن کې امریکایي چارواکو د دغه خبرې پخلی کړی دي او ویلي دي چې د اف بي آی د دغه ایجنټ تعلق د میامی فیلډ آفیس سره وو چې په پاکستان کې پر عارضي ډیوټي وو. رپورټونه وایي چې د دوی کار دفتري وو او امریکایي چارواکو اوس د دغه معاملې د هوارې لپاره د پاکستاني چارواکو سره رابطه کړې ده او هیله څرګنده کړې ده چې دغه معامله به ډیر زر هواره کړل شي. خو بل اړخته د پاکستاني چارواکو وینا ده چې دغه امریکایي ایجنټ د کار په اړه شکمن دي او د دې په اړه د معلوماتو راغونډولو کار پیل کړی شوی دی. ابي پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
بلخوا د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې غیرقانون ګرځول شوی تحریک طالبان دوړلو ترمنځ سخته جګړه شوې ده او تیرو څلور ساعتو کې تر دې دمه ترلاسه شوو رپورټونو تر مخه تر دې لسو پورې توندلاري هم وجل شوې دي. بلخوا د سوات سیمې بنجوټ علاقه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د پړشو ترهګرو پر ضد عملیات شوې دي او تیرو څو ورځو راهیسې روان دغه عملیاتو کې تر دې دمه یو شمېر ترهګر وجل شوي او نیول شوي دي. تصدیق شوو ذرایعو د لارې د د وجل شوو او نیول شوو ترهګرو د شناخت پړه باندې څه قسم رپورټونه نه دي رامخته شوي. او بلخوا هم د خیبر پختونخوا په سوابې ضلع کې د کلاس فور طبقه کارکوونکو لخوا احتجاجي کیمپ او دلو کې هڑتال شوی دی. دغه احتجاج مقصد کلاس فور طبقو ته راپې خو ستونزو په سر د حکومت توجه دوی ته راګرځول دي. احتجاج کوونکو نن غوښتنې کولې چې دوی ته خواګانې دي زیاتې کړي شي او دوی ته د هم د نورو ادارو په شان بنیادي سهولتونه ورکړي شي. د کلاس فور طبقې لخوا د احتجاج دغه مظاهرې د هیواد په بیلابیلو برخو کې هم راغلي شوي دي. نن خو زموږ خبریال د مردان سیمې څخه دغه احتجاج کوونکو سره خبرې اترې کړې دي او د دې وخت تاسو وړاندې کوي.
په ثواب ضلع شاه منصور ټاون کې د احتجاج په توګه لګول شوی کیمپ کې موجود د خیبر پښتونخوا د څلورمې درجې د ملازمینو مشر اکبر خان مومند ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وویل چې صوبایي حکومت د هغوی د ګریډونو چتولو ته تیار نه دی.
صرف مسله د پی ټی آی ګورنمنت نه ده. پی ټی آی ګورنمنت خو د چینج په نوم باندې راغلی او دای ویلو چې موږ کوم غریبه طبقه ده هغه ته به موږ انصاف فراهم کړو. نو دا د چینج په نوم باندې چې کوم خلک راغلي او دوی د ځای دی دا سوچ دی چې کوم غریب ملازمین دي هغه نورم غریب ترخه. مطلب دا دی دا زموږ حق ته موږ د دې ملک سي دونکو بل دي ډپارټمنټ خاص ته بل کلاس فور برادری چې کوم دا هغه خورید کې هډی دا
دی ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د استادانو او کلرکانو ګریډونه اوچت کړي شول او صرف د سلورمې درجه کارکونکو چې د یو نه تر پنځم سکیل پورې کار کوي حکومت د هغوی ګریډونه اوچتول نه واړي. دوی وایي چې اکثرا دغه کارکونکو په یو سکیل کې برتی شي او هم په هغه سکیل کې خپل نوکری پوره کړي او بیا ورستو ورته د پنشن په مت کې ډېرې کمې پیسې ورکوي کیږي. دوی دا هم دا وکوي چې د ټولو نه زیات کار د هغوی نه اخستی شي او تر سلیرشتو غنټو پورې هغوی خپل پرزونه هم سر تر رسوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
افغان صدر حامد کرزی تیره هفته د ملک په شمال مشرقي سیمه کې د کمر رانړېدو پیښه کې زیانمن شوی خلکو سره د مرستو پخلی کړی دی. تیره هفته د بدخشان صوبې ابي بارک کلی کې د سختو بارانونو وروسته د غر راخوریدلو خوره کې پسونو کسان گیر شوي وو. نن صدر حامد کرزی دغه سیمه کې په کیمپونو کې اغیزمن خلکو سره ملاو شو او دوی ته یې د خوراک، اوبو او د سر پټولو لپاره نوو ځایونو ورکولو لوس وکړ.
میډیا رپورټونه وایي چې د یوکرین حکومتي ځواکونو لخوا په میریپول ښار کې یو ځایي ودانۍ باندې د روسي ځواکونو واک ختم کړی شوی دی او دغه ودانۍ بیرته خپلې قبضې لاندې راوستې ده. رپورټونو تر مخه حکومتي ځواکونو دغه ودانۍ نن سهار د یوې سختې جګړې وروسته ترلاسه کړې ده. دغه جګړه بېګا شپې د یوکرین د حکومتي ځواکونو او روسي ځواکونو ترمنځ شروع شوې وه. یاره دی وی چې تیرو څو هفتو کې د یوکرین ځواکونو لخوا د ښار یو شمېر مهمو برخو باندې کنټرول واپس ترلاسه شوی دی.
شامی فعالین او بے طرف اثارون کی وائی پر گیرہ کے اخصل شوی ہم اس خارنا پر بسنو کی یاغی جنگیالی بستلی کے دل شروع شوی دی شام کے بشری حقوں لپار کارکن کی وائی بستلی کی دن کی کسانوں کے جنگیالی او عام خلق دوڑ شامل دی
تائی لینڈ د یو ځای عدالت لخوا دغه هیواد وزیر اعظم ینګ لیک شناوت راته د خپل اختیارات د غلط استعمال د تورونو په سر د خپل عہدې څخه د استعفا ورکولو حکم شوه دی په دغه مهال د کابینې یو شمېر نورو غړو ته هم د خپل سوکو پر خودو د حکم جاری کړی شوه دی یره دی چې ینګ لیک شناوت را د تائی لینډ لومبه خزینه وزیر اعظم ده
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
دونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیفر ریډیو یو ساده خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه اخوا کې ډیفر ریډیو سره اوسه تاسو ته یو شمېر رپورټونه مرکه وړاندې کوو خړم به تاسو پام را ګرځو د صحت او په صحت کې د پولیو مسله په تیر ورځ د پیر پورز ډبلیو ایچ او یا د صحت نړیوال ادارې اعلان کړی وو سفارش یې کړی وو چې د نورو ملکونو په شمول پاکستان نه تلونکي هر مسافر باندې هم بهر تللو باندې پابندي ولګي او د دې لپاره به ضروري وي چې د پاکستان نه کم کسان سي هغوی به ځان سره د پولیو ویکسین چې ساسکي اغستی وي نو هغه سرټیفیکیټ به هم قای په دې حق لباندې د پاکستان د صحت مرستیالي وفاقي وزیر سایرا افضل په مشرۍ کې د سلور وانو صوبو د صحت وزیرانو او دغه سي د نور چارواکو سره یو غونډه شوې ده او د غونډې وروسته سایرا افضل خبريالانو ته ویلي چې د ډبلیو ایچ او مشر نه یې غوښتنه کړې چې دوی ته د تیاری لپاره د 15 ورځو مهلت ورکړي او په نړیوال کچه هم دا خبره وکړي شي چې په دې موده کې به د پاکستان نه تلونکي کسانو نه د پولیو ویکسین اخستلو سرټیفیکیټ غوښتنه نه کوي تفصیل یې د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې رپورټ کې راکړي
د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا د پولیو د خورون لکبله په پاکستانی وګړو باندې د سفری بندیزونو د تجویز وروسته پاکستان د مل دننه د یو خصوصي مهم شروع کولو فیصله کړې ده او د صحت مرستیالي وزیر سایرا افضل تارل ویلي دي چې د صحت د نړیوالې ادارې نه د سفارشاتو عملی کولو لپاره د دوه هفتو مهلت غوښتل دي د شروع پر وس پایتخت اسلام آباد کې د صحت په حق له د اعلی پای یو غامی غونډ شوې ده چې پکې د سلور واړه صوبو د صحت وزیرانو د سیول ایویشن اتارټي اعلی چارواکو او د وزیر اعظم نواز شریف لپاره د بهرنو چارو خصوصي سلاکار طارق فاطمی ګډون کړی دی د غونډې رستو میډیا سره خپل خبرو کې د صحت مرستیالي وزیر سایرا افضل تارل ویل چې د پولیو په ضد د تګلارې ټاکلو لپاره د ډبلیو ایچ او نه د دوه هفتو مهلت غوښتل دی او دا چې بهر ملکونو ته تلونکي مسافرانو ته به د پولیو ویکسینیشن کارډونه مفت ورکول شي دا وایي چې ټول صوبایي حکومتونه به په خپل صوبو کې د پولیو د ختمون مرکزونه جوړوي
ایئرپورٹس پہ لوگ جن کو ایمرجنسی جانا پڑے گا ان کے لیے سینٹرل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارے کاؤنٹرز ہیں ان کے لیے ہم وہ مہیا کریں گے سہولت کہ اگر کسی نے پہلے کارڈ نہیں بنوایا تو وہاں بھی اس کو کارڈ ملے گا یہ کارڈ ابھی ہمارا یہی ہے کہ یہ فری آف کاسٹ دیا جائے گا اور جو ویکسین کی اویلیبلٹی ہے اس کے آنے کے بعد ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو فائنل کریں گے
دوائی بلا خبر دادا هغه خلک څوک چې په هنګامي توګه د ملک نه بهر زی د هغوی لپاره به کاونټرې جوړول شي او چا چې د مخکنه د پولیو ویکسینیشن کارډونه نه دی جوړ کړی هغوی ته به دا کارډونه ورکول شي او دا کارډونه به حکومت مفت ورکوي سرکاري میډیا په دغه هنګامي غونډه کې ګډون کوونکی د سیول ایویشن اتارټي د سیکرټري محمد علي ګردیزی د قول وای چې د ملک په یولس هوایی اډو کې به د سبانه د پولیو کاونټرې کار کول پیل کړي اسلام آباد کې د ډبلیو ایچ او کنټری ډایرکټر نیما عابد ډیو ریډیو ته په خپلو خصوصي خبرو کې ویل چې ډبلیو ایچ او په پاکستانی وګړو باندې سفری بندیزونه نه دي لګولې او صرف سفارشات یې ورکړې دي
Any traveler from three countries which are currently exporting poliovirus including Pakistan, Cameroon and Syria anyone traveling should receive the polio vaccination at least 4 weeks before travel and this will be valid for 1 year so if you have the vaccination 4 weeks to 1 year before travel it's
دی وای په دغه سفارشاتو کې د پاکستان په شمول هغه ملکونه چې پکې شام او کیمرون شامل دي د هغوی سفر کوونکو لبا د سفر نه څلور هفتې اگاهو د پولیو قطرې اغستل ضروری وي. د دا هم ویل چې پاکستان کې د پولیو په مرض قابو موندلو کې د ناکامۍ ذمواري د حکومت سره سره د ډبلیو ایچ او په اوږو راځي. د پاکستان حکومت د ډبلیو ایچ او لخوا د پولیو د خورون له کبله په پاکستانی وګړو باندې د سفری بندیز زونو پترس کې د ملک دننه د یو خصوصي مهم شروع کولو فیصله هم کړی دا چې پکې به د کابې امام هم شریک کولی شي. پاکستان کې د پولیو په حق لا د وزیر اعظم نواز شریف د خصوصي سیل نه د جاری کړی شوی شمار شمیرې مطابق سږ کال د پولیو سلی رښتینوي کې سونه مخې ته راغلي دي چې پکې نورلس د شمالي وزیرستان نه او درې د صوبا خیبر پښتونخوا نه رپورټ شوی دي. د صحت نړیوالې ادارې پیښور په ګرد نړۍ کې د پولیو د وایرس د ټولو لوی ګړ ګرځولې دی او پاکستان د افغانستان او نایجیریا نه پس هغه ملک دی چرته چې اوس هم دا وایرس موجود دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو څنګه چې تاسو د ارشد حسین په دغه تفصیلي رپورټ کې واورېدل چې اسلام آباد کې د څلور واڼو صوبو د صحت وزیرانو هم په غونډه کې برخه اخیستې وه. په دې موقع باندې د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکی وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته ویلي چې دوی به اوس مختلف ادارې کم هسپتالونه دي یا ډسټرکټ هاسپټلز دي نو هغوی به خلکو ته د پولیو ویکسین اخیستلو سرټیفیکیټ هم ورکوي. نور تفصیل یې د پیښور نه اسلام الدین ساجد په دې رپورټ کې راک.
د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او لخوانه په پاکستان د سفری بندیزونو لګولو سپارښت نه رسو د پاکستان حکومت څلور واړو ایالتونو کې د ضلع ټولو غټو هسپتالونو مشرانو او د صحت محکمې ضلع مشرانو ته د پولیو ساسکو سرټیفیکیټ جاری کولو اختیار ورکړی دی او دا فیصله یې کړې ده چې د هر ضلع هسپتال کې به بهرني هیوادونو ته سفر کوونکو تنانو لپاره خصوصي مرکزونه جوړولی شي او هم دغلته به دوی ته د پولیو نه بچ کېدلو ساسکي او سرټیفیکیټ ورکولی شي. نن په اسلام آباد کې د صحت چارو کتون کې وفاقي وزیر سایرا افضل په مشرۍ کې د یوې الا پای غونډه وشوه چې پکې د سلور واړو ایالتونو صحت وزیرانو، سیکریانو، د پولیو مخنیوي پروګرامونو مشرانو او د ډبلیو ایچ او او یونیسف استادو ګډون وکړلو. دغه غونډه کې د ډبلیو ایچ او لخوانه په پاکستان د سفری بندیزونو لګولو جایزه واغستل شوه او دا فیصله وشوه چې حکومت به د پولیو وایرس ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې نورې هم تیزوي. د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکی سوچ دغه غونډه کې موجودو هغه ډیو ریډیو ته وویل چې کوم څوک د هیواد نه بهر زی نو هغه لپاره به سرټیفیکیټ اغستل ضروری وي او دغه سرټیفیکیټ به د ضلع هډ کوارټر هسپتال مشر یا ایم ایس چیف ایگزیکټیو او یا د هرې ضلع صحت محکمې مشر یا ڈی ایچ او جاری کوي. شارام خان ترکی زیاته کړه چې هر ضلع هډ کوارټر هسپتال او یا نورو ټیچنګ هسپتالونو کې به خصوصي مرکزونه وي. هلته به د هیواد نه بهر سفر باندې تلونکو خلکو ته د پولیو نه بچ کېدلو ساسکي ورکولی شي او بیا به دغه هسپتال مشر دغه تنانو ته بغیر د سپیسو سرټیفیکیټ هم جاري کوي. د هغوی ویناوه چې پیښور کې د پولیو وایرس کنټرول شوی دی ولې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا او د هیواد د نورو سیمو لپاره یو ډیره غټه مسله ده خو اوس به د قبایلي سیمو نه راوتونکو ټولو لارو باندې د پولیو ټیمونو لپاره خصوصي مرکزونه جوړولې شي او چې کوم ماشومان دغه سیمو ناراضي نو هغه ته به د پولیو نه بچ کېدلو ساسکي ورکول ضروری وي.
هغه ته چې موږ ترانزټ پوینټ شو کړی دي چې کوم خلک راځي ټراول کوي هغه لا ته ماشومان له ایل ویکسینیشن ورکړي او په خپل لیول باندې موږ الحمدلله ډیر کلیئر کوو. ټول هغه له دغه مسله نه په فدرل ګورنمنت چې کوم نو دا انیشیټیو دی او هغه چې کوم نو ټراول ایریا ته تلو رسایي ممکن کې پیدا شو پورې ان شاء الله.
د اسلام آباد د غونډه کې د پاکستان قبایلی سیمو شمالي وزیرستان، جنوبی وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د پولیو وایرس خورېدل باندې ډېر بحث وشولو او دې کې دا فیصله وشوه چې دې سیمو کې به د پولیو وایرس کنټرول کولو لپاره مرکزی حکومت نور هم کوټلي ګامونه پورته کوي. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وبجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اصولې خبرې اترې دا وخت د زنخ کار شوې دي چې لوجه یې په هیواد کې د ناامیدۍ او د مایوسۍ دغه خبرونه هم را مخته کیږي. په دغه اړه باندې د پاکستان د وزیر اعظم د سیاسي لارو چارو مشاور او د حکومتي کمیټې پخوانی غړی عرفان صدیقی لخوا ویل شوې دي چې که دغه د طالبانو د مشرانو لخوا دې خبرو اترو ته حتمي شکل ور نه کړی شو زر تر زره د حکومت لخوا به دغه خبرې اترې جاري ساتلو کې گرانشی. نور تفصیل سے زمونگا خبریال پیر ولایت شاہ دے رپورٹ کروانے گئی.
یو بهر ملکی خبری جنسیر سره مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم میا نواز شریف خصوصی سلاکار عرفان صدیقی ویلی دی چې د طالبانو سره تر دې د مشوي خبرو اترو سوازه نتایج مخې ته نه دی راغلي. د سده وجه چې حکومت د عوامي فشار سره مخ دی. عرفان صدیقی مذاکراتي عمل کې راغلي خند پړه په طالبانو اچولې ده او د پډاګه کړي ده چې که طالبانو خپل رویه بدل نه کړي نو بیا دغه مذاکرات جاري ساتل به ممکن نه وي. نوموړي زیاته کړي ده چې حکومت د مذاکراتي عمل په شروع کېدو باندې واضح کړي و چې دا مذاکرات زر تر زر خپل منطقی انجام ته رسول پکار دی. سرګند دی وی چې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار هم مذاکراتي عمل د مستقبل نه مایوسی سرګند کړي دا او د ویلي دی چې موجوده حالاتو کې د مذاکراتو جاری ساتل ډیر ګران ښکاری. د پاکستان د حکومت اعلی او ذمہوار چارواکو د امن مذاکراتو د مستقبل په حق له اندېښنې په یو داسې محل سرګند کړي دي چې دغه مذاکراتي عمل د ډیرو ورځو راهسې د ځنډ ښکار دی او کله دم ګرځول شوی تحریک طالبان د پاکستان د ریاست په ضد اعلان کړی شوی ډسبنده و غزولو نه انکار کړی دی. د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف هم د طالبانو خلاف یو سخت موقف خپل کړی دی او د پډاګه کړی چې ریاست مخالف عناصر د ملک آئین او قانون ته سلامی شي کنی د دوی خلاف و طاقت استعمالولی شي. طالبان مذاکراتي عمل کې راغلی خند ذمہوار حکومت ګرځوي او دا دریز لري چې حکومت مذاکراتي عمل کې سنجیده نه دی. د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د ملک د ټول سیاسي ګوندونو په مشا عورت او اعتماد سره امن مذاکرات پیل کړی دي. خود سو میاشتو تیریدو باوجود دی مذاکراتو کې سوازه پرمختګ نه دی شوی. د سد وجه چې سیاسي ګوندونه او مبصرین د دې عمل د مستقبل په حق لاندې ښنې سرګندوي او دا موقف لري چې مذاکراتي عمل د نتیجه خیز جوړ کړی شي او دا د زر تر زر خپل منطقي انجام ته رسولي شي. خو د مذاکراتو تر ټولو لوی حمایتي او په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند مذاکراتي عمل کې راغلي خند دومره فکرمنده وړ خبره نه ګڼي. ڈیو ریڈیو سره خبرو کې د ګوند کامی سملې غړې عائشہ ګلالې ویل چې حکومت بے ځایه د مذاکراتي عمل نه مایوسه کیږي او دا چې حکومت ته مذاکراتي عمل کې تادی نه د کول پکار
یا خو شروع شوی هم نه دی او چې دې حواله سره یو صبر او تحمل هم پکار دی او دا به ټایم اخلي او دومره زر چې د مایوسي اظهار نه دی پکار. مسئلے به وی پکې راځي به پکې دا کته دواړو سایډونو نه ډېر کنسرنزم دی او ډېر دواړو خو دا چې څنګه کې به امن راشي دې سره پاکستان کې به د خانه جنگي ختم شي او دې سره دې د پر ټول سیاسي پټو ته پکار دی چې حکومت بیک هم کیو پی ټی آی کا حکومت سره نور ډېر اختلافات دي. خدای د امن په حواله سره مونږه حکومت سپورټ کوو لګیایو.
د پاکستانی حکومت لوړپوري چارواکو لخوا مذاکراتي عمل د مستقبل په حق له اندېښنو باندې طالبانو مذاکراتي کمیټې عکس العمل معلومولو لپاره ډیو ریډیو د کمیټې غړو پروفیسر ابراهیم او یوسف شاه سره تماس نیولو کوشش وکړ خو هغه د ډیو ریډیو د رابطې سره جواب ورنکړ. سر وزیړوان د طالب مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم دا اعتراف کړو چې فوج او طالبان د یو بل په حق له سخت تحفظات لري او د دواړو فریقینو ترمنځ بد اعتمادي لرلې شي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو
استاسو پورٹول نڑے کے پوے پانا ہم اور ادل شی
زمون دا ویب پانے پتہ دا
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
یو خو د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دغه پروسه د ځنډ ښکار شوې ده. نو بل خوا هم د تحریک طالبان پاکستان د دوو ډلو ترمنځ د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې سخت جګړه هم روانه ده. تازه رپورټونه دي چې په دغه جګړه کې تر دې دمه تر 14 پورې تونلارې هم وژل شوې دي. بل خوا سموده کې د ترهګرۍ او د طالبانو د ولکې لاندې پاتې شوې سیمه سوات سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د پټو شوو ترهګرو پر ضد عملیات شوې دي، چې کې یو شمیر عملیات تر دې دمه دغه عملیاتو کې تر دې دمه ترهګر هم نیولې شوې دي، وجل شوې هم دي. په دغه دوه خونو باندې معلومات ترلاسه کړې دي زمونږ همکار شهبزاده د ډیوه ریډیو خبریال او څېړنکار اسماعیل خان نه دغه خبرو ته ستاسو پام را ګرځو.
مطبوعاتو کې داسې رپورټونه را روان دي چې د پاکستان قبایلي سیمې شمالي وزیرستان رستوپات سیمې شوال کې د طالبانو ترمنځ بیا انخته شوې ده او پکې د مرګ جوبلي رپورټونه راغل دي. څه تفصیلات دي ستاسو سره؟
پورے تصدیق نہ دے شوے آغا دادی چی جگڑے بیا ان خطر دی پشوال کی ان خطر دی دوڑ گروپوں ترمن دے کم دے ان خطر روانی دی س را پور نہ وچ کم اس کم لس کا سان پکے مڑی دی دوڑ ہونا سب پکے شپاڑا سی دی سدا وچ دے شپے پور جگڑا روان ابل رپورٹ دا سی وچ نن سارم جگڑے شوی دی. نو ددی لکا تصدیق کی گنا زکہ چ دا علاقہ م دسی لگ لری دا او بل بے طرف زرینا یا د طالبانو په خپل د غی د ویا د یا د بل چا د ډلې د ګروپ ته د ویا د نه خطر سو پوره د خبر تصدیق نه دی شوی.
اسماعیل خان صاحب، په داسې حال چې دغه رپورټونه روان دي د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پروسه هم ځنډیدلې ده، څنګه غنی چې دغه د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو دا ځنډیدو د خپل منځي جګړې په دې ساسرات وی کنه؟
اثر خو سغه دلته کې په دا کې مشکلات دي. لا خبره ترې شروع شوې نه دي. حکومت ما ته ښکاري داسې چې دغه د ریسک سختوالي راغلي دي. بل دا چې تر اوسه پورې دي په دې نه دي دغه شوې چې دا مذاکرات به چرته کیږي، په کومو حالاتو په کومو شرایطو لاندې به کیږي. نو نه نیټه تر اوسه پورې واضح شوې ده. نو یو خو دا مشکلات دي. دویم چې کوم دې بیا دغه رنګ نه خطي چې رواني ښکاري چې لږ هم دې بوته مشکل وي. بیا دا سیم چې د حکومت اړخ خپل عملیات روان دي ځای په ځای باندې، هغه نم یو قسم له مشکلو پیدا کیږي ځکه چې طالبان بیا دا و چې حکومت خپل عملیات هم روان دي د غم نه کوي. حالانکه سره د دې چې ډزبندۍ کې بیا توسیع نه ده شوې، خو بیا هم یو مشکل را جوړی د دې نه پیدا کیږي.
اسماعیل خان صاحب، د خیبر پختونخوا سوات ضلع د بلمجبې سره نږدې ویل کېږي چې دغه تاسو عملیات هم روان دي. په سوات کې په نږدې ورځو کې دغه تشدد هم سیوا شوی دی، دغه څه تفصیل له تاسو سره؟
دا چې د چدام د مطبوعات دا له خدای راځي ځکه چې د فوج زړه خدای خبره شوې دا چې هلته کې عملیات روان شوې دي. یو څو کسان ویلي دي چې دوی پکې وژل شوي دي. په دا پخپله باندې یو خبره واضحه کوي چې په سوات کې حالات چې کم دي بیا له غوږه معمولي د حد دغه سیوا شوې دي. وجنې ټارګټ سکیلینګ شخصي وجنې پای کې مسله کې اضافه لیدل شوې ده. او دغه رنګ نه خط دا ډېر مو د پاس لکه د ما خیال له سوات چې کله بیا فوج ورغلو دا غې نه پاس دغه رنګ نه خط پرمبي ځل دغه رنګ یو دغه شوې دي. دوه ورځې درې ورځې دا عملیات روان و. دې نه پته لګي چې لوندې دا کیسه بیا را ګرمه شوې ده.
ډېر مننه اسماعیل خان صاحب تاسو.
مهرباني.
ترانو قدمونو دن کو د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د اوسه روانه خبرې خبرونه ده. په پاکستان کې اقلیتي فرقې اکثر لا په نخ کېږي. هم د غشانت یو طالب علم چې د دغه ستونزو په اړه باندې خپل سیړنه خپل تیسیس کول غواړي، خو په خیبر پښتونخوا کې د پېښور یونیورسټي د چارواکو لخوا ورته دغه اجازه نه ده ورکړل شوې. دغه رپورټ په وړاندې کوو. دې سره سره صوبائی اسمبلی غړو لخوا چې د ښځو د قانون لپاره نوې قانون سازه په سر باندې هم خبرې ترې روانې دي چې په دغه مهال باندې په کورونو کې دننه په زنانو باندې کم کورنۍ تشدد کېږي، او په خاصه توګه په کم عمرې کې چې په دی باندې د دوی کم ودونه کېږي دغه دغه مخنیوي به کولې شي. دې سره سره د کلاس فور طبقې کم ستونزې دي، کم کیسه غوښتنې کوي د حکومت نه. نن چې کم احتجاجي لړۍ پیل کړې ده، دغه تفصیل به هم تاسو ته وړاندې کوو. او ګرانو قدمونو
ته جی ارم دغه شان داسې چې په پانه باندې هم د وایس اف امریکا ریډیو په پانه باندې هم رپورټونه او خبرونه پراته دي. اوریدونکو عقل دوستي شي یو خبر دی چې مدرسو کې د اصلاحاتو په منصوبه کار روان دی. بلیغ الرحمن کم چې د داخله د تعلیم او داخله چارو د مملکت وفاقي وزیر دی، هغه د وایس اف امریکا ریډیو ته ویلي چې په مدرسو کې د اصلاحاتو په حق باندې د مدرسو مشران هم دې ته راضي دي. ډیوه ریډیو سره اوسې ګران اوریدونکو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ترانو قدم اوریدن کو سڑے مشے دا وائس آف امریکا دے ڈیوا ریڈیو دے اوسا تروانی خبری خبروانی دے بلی برخی کی درتا نوزل بیا ہر کلے وایو اوسا سو پام را گرزا اور تازو مهم خبرنو سٹکتا.
پاکستان کې د پولیو پر سر د صحت نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او لخوا په پاکستانیانو باندې سفری بندیزونو سپارښتنې وروسته د هیواد د صحت مرستیال وزیر سایرا افضل تارل وای ڈبلیو ایچ او نه به وخت اخلي او وای مسافرو ته به د پولیو قطرې ورکوي.
چیز یہ ہے کہ جو ایئر پورٹس پہ لوگ جن کو ایمرجنسی جانا پڑے گا ان کے لیے سینٹرل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارے کاؤنٹرز ہیں ان کے لیے ہم وہ مہیا کریں گے سہولت کہ اگر کسی نے پہلے کارڈ نہیں بنوایا تو وہاں بھی اس کو کارڈ ملے گا.
طالبان سره د خبرو اترو د پاره د حکومتي کمیټه مشر ویلي په خبرو اترو کې ځند ناومیدی رامنځته کړې ده او اخوا په شمالي وزیرستان کې د طالبانو خپل منځو نخته او په سواد کې پوځي اپریشن وزن و رحم کړکېچنه کړې.
حکومت ما تخکاری داد چې دغه د ریسک سختوالی راغلی دی. بل دا چې تر اوسه پورې دی په دې نه دی دغه شوی چې دا مذاکرات به چرته کیږي په کومو حالاتو په کومو شرایطو لاندې به کیږي.
او د یوکرین پوځیانو د یاقیانو نه ماریپول ښار بیرته نیولو دعوه کړې او په اسلام آباد کې د یوکرین سفیر د پاکستان نه په ملګرو ملتونو کې د مرستې غوښتنه کړې ده.
وی نو ویری good repute of Pakistan participation in peacekeeping operation.
اوسترانیا کې د دې خبرونو تفصیل.
د پاکستان د صحت مرستیال وفاقي وزیر سایرا افضل د پولیو د ناروغي په حق له د ډبلیو ایچ او د اعلان وروسته نن د صحت صوبایي وزیرانو سره لیدلې دي. تیر ورځ د صحت نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او په خپل غونډه کې سفارش کړی و چې پاکستان کې د پولیو د وایرس د زیاتېدو له وجې په دوی سفری پابندۍ ولګول شي. د صحت د صوبایي وزیرانو او نورو چارواکو سره د ملاقات وروسته سر افضل خبریالانو ته وویل چې د ډبلیو ایچ او مشر نه یې غوښتنه کړې چې دوی ته د تیارۍ لپاره د 15 ورځو مهلت ورکړي او په نړیوال کچ دې هم دا خبره وکړي چې په دې موده کې به د پاکستان نه تونکي کسانو نه د پولیو ویکسین اخیستلو سرټیفیکیټ نه غواړي. سر افضل زیاته کړه چې خارجي وګړي څوک چې 4 هفتو نه زیات وخت پاکستان کې تیر کړي هغوی به هم د پولیو ویکسین اخیستلو سرټیفیکیټ.
د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په سر روانو خبرو تر څخه حتمی نتیجو نه رامخته کېدو په سر د هیواد بلا بلو فکر کوونکو له خوا د مایوسۍ اظهار شوی دی. په دغه غاړه د حکومتي کمیټې په خواني غړي عرفان صدیقي ویلي دي چې کچره طالبانو د مشرانو له خوا د خبرو ته حتمی شکل ورنه کړی شو نو حکومت د پاره به دغه خبرې ترې مخ پر وړاندې بوتلل ډېره زیاته ګرانه وي.
د تعلیم او داخله چارو د مملکت وفاقي وزیر بلیغ الرحمن ویلي دي چې د دینی مدرسو کې د اصلاحاتو د متعارف کولو په یو وړاندیز کړل شوی منصوبه کار روان دی او د مدرسو تنظیمونو هم د دې مثبت ځواب ورکړي.
او نن د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې غیر قانوني ګرځول شوی تحریک طالبان د دوو ټولو ترمنځ د سخت جګړې د خبرونو هم رامخته شوی دی. تر 1400 کې تر دې دمه دغه جګړه کې تر دې لسو پورې دونلاري هم وجل شوی دی. بلخوا د سواد سیمې بنجوټ علاقه کې د امنیتي چارواکو لخوا د پټو شوو ترهګرو پر ضد عملیات شوی دي او د غروانو عملیاتو کې تر دې دمه یو شمېر ترهګر نیول شوی او وجل شوی هم دي. او هم د خیبر پختونخوا په سوابې ضلع کې د کلاس 4 طبقه کارکونکو لخوا احتجاجي کیمپ او د لوګي هړتال شوې ده. مقصد یې کلاس 4 طبقو ترابیو خوستون زو په سر د حکومت توجه راګرځول دي. دوی غوښتنې کړې د حکومت د جدي تنخواګانو کې د اضافه وکړي شي.
افغان صدر حامد کرزی تیره هفته د ملک په شمال مشرقی سیمه کې د کمرو رانړېدو پیښه کې زیانمن شوي خلکو سره د مرستو پخلی کړی دی. نن صدر حامد کرزی دغه سیمه کې په کیمپونو کې اغیزمن خلکو سره میلاو شو او دوی ته یې د خوراک اوبه او د سر پټولو لپاره نوو ځایونو ورکولو لوس کړی. یاد دی وی چې تیره هفته د بدخشان صوبې ابی بارک کلی کې د سختو بارانونو وروسته د غر را خوېدلو خوره کې پسونو کسان ګیر شوي وو.
میډیایي رپورټونه وایي چې یوکرین حکومتي ځواکونو لخوا په میریپول ښار کې یو ځایي ودانۍ باندې د روسي ځواکونو واک ختم کړی شوی دی او دوی دغه ودانۍ بیرته خپل قبضې کې اغوستې ده.
د هند د واک لاندې کشمیر کې ځینو ووټرانو د بیلتون خوخو د بایکاټ باوجود رای ورکړې. د هند د قومي انتخاباتو په موقع په سیمه کې د پولیس او مظاهره کوونکو ترمنځ انخطې هم شوي دي او شامي فعالین او بې طرفه څارونکي وایي د په ګیره کې اخیستل شوي هومس ښار نه په بسونو کې یاقي جنګیالي او عام خلک وستل کېدل شروع شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وخت شوه دی کله من اوریدونکو د خبرونې دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه او دغه مطبوعاتي کتنه تاسو ته وړاندې کی زموږ همکار مختار خلیل صاحب اوس تاسو لپاره یې چنن کم رپورټ ته کتنه کړې ده. خلاصه تر وړاندې کی د امریکا د مشهور ورځپاڼې د نیویارک ټایمز نه راغون کړی شوی یو خبر دی.
د پاکستان د صدر مقام اسلام آباد په مینز کې د لال مسجد په نوم مشهور جماعت په کال 1978 کې هغه وخت ډیره نامه پیدا کا کله چې به افغانستان کې د روس خلاف د جهاد د پاره جنگیالي تیارول او لیګل. په کال 1990 کې د لال مسجد مشران په قندهار کې خپل روحاني مشر اسامه بن لادن سره د ملاقات د پاره قندهار ته لاړل او لال مسجد په دغه حواله یو ځل بیا د خلکو د توجه مرکز جوړ شو. په کال 2001 کې د پاکستان فوجي حکمران جنرال مشرف په لال مسجد فوجي یرغل وکړ چې په نتیجه کې د سلو نه زیات کسان ووژل شول. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز په لال مسجد کې په یو لایبرری د اسامه بن لادن شهید د لایبرری د نامې د تخته د لګیدو په حواله یو تفصیلی رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط ته اسامه بن لادن ته د عقیدت د پردونو په وړاندې کولو لال مسجد یو ځل بیا د تونلاریتوب د ګړ په حیثیت راښکار شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د اسلام آباد د لال مسجد د غرضو پرزو د لنډ شان تاریخ نه پس دغه جماعت ته طالبانو سره د خبرو اترو کېدو یا طالبانو سره د جنگ کولو د عوامي بحث مباحثي په تناظر کې یو ځل بیا د خلکو پام راګرځېدلی دی. د لال مسجد مشر خطیب مولانا عبدالعزیز د جماعت په لایبرری د اسامه بن لادن د نامې ایښودو دستوري تخپل تقریر کې ویلي دي که پاکستان کې په رښتیاو سره د تحریر او تقریر ازادي وي نو بیا باید چې موږ خپلو باتورانو ته د عقیدت د پردونو وړاندې کولو جوګیو. اخبار لیکي چې لال مسجد خپل ځان د اسلامي انقلاب د یوې قلعې په حیثیت ښه مشهور کړی دی او لکه څنګه چې په دې کې ناستو کسانو اووه کاله وړاندې څه کړي وو نن بیا د لال مسجد عالمان د پاکستان د مستقبل په لړ کې د یو متبادل فکر او د نظر په پیش کولو کې د حکمرانانو د ناکامه کېدو نه پوره پوره فائدې پورته کولو ته تیار ښکاري. د پاکستان د طبیعتو یو پروفیسر او د مذهبي بنیاد پرسته مخالف پرویز هود بای وای مونږ لا د مضبوط جوابي قوت ضرورت ته چې هغه د طالبانو خلاف د جنگ مقصدیت په خړ ډول واضحه او بیان کړی شي خو افسوس چې مونږ سره په دې وخت کې داسې قوت نشته. یو طرف ته ډیر خلک طالبانو باندې د دوی د کړو په سر بد رد وایي نو بل طرف ته ډیر خلک د طالبانو ملګری دي په دې خیال چې طالبان د اسلام په لار کې جنگي. نیویارک ټایمز په دې لړ کې د پاکستان د یو شتمن ملک ریاض ذکر کړی دی چا چې د مدرسې د سوونو چونو د پاره د سر په ټولو عارضي ځایونه جوړ کړل او په ګولو سوری سوری لال مسجد بیا د سره جوړ کړو. دغه شان د کال 2001 په فوزي اپریشن کې د جینکو د وران شوي مدرسې جامع حفصه د بیا جوړولو د پاره په اسلام آباد کې د لکونو ډالرو د مالیت ځمکه ورکړې شوې ده. مدرسه لا مکمل نه ده او د اسامه بن لادن د نامې لایبرری هم دغلته روانه ده جوړیږي. اخبار لیکي چې عدالتونو د مولانا عبدالعزیز خلاف جوړی ویشت فوجداري مقدمی ختمی کړی دي او ټول پامې د جرنل مشرف راګیرولو ته ګرځولې دي خو بیا هم پولیس په مولانا عبدالعزیز شکی دی. په یو تازه عدالتي کار روایه کې د اسلام آباد د پولیس مشر په دې ټینګو چې د مولانا عبدالعزیز نوم دی سپاهی صحابه پاکستان سره د زور تعلق لرلو په بنیاد د شکمنو ترهګرو په فهرست کې وساتلی شي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي چې د اسلام آباد لال مسجد په انټرنیټ هم بیا واپس راخکاره شوی دی او مولانا عبدالعزیز په جامع حفصه کې په یو شفاخانه د ډاکټر عافیه صدیقی نوم ایښودی دی، څوک چې افغانستان کې د یو امریکني فوجي او د اف بی آی د یو افسر د وجلو د هڅې په جرم کې دا وخت په امریکا کې شپږ اتیا کاله قید تیری.
ګرانو اوریدونکو، تاسو مختار خلیل صاحب دغه رپورټ ورېدل چې د امریکا په مطبوعاتو کې راغلی. فو اوس ستاسو پام راګرځو د یوکرین په حقله یو رپورټ پلو، چېرته چې اسلام آباد کې د یوکرین سفیر یو مطبوعاتي غونډه کړې ده او په دغه غونډه کې د پاکستان نه د مرستو غوښتنه کړې ده چې پاکستان ملګرو ملتونو کې یو خپل ځانګړی حیثیت لري، ځکه غواړي چې پاکستان ورسره په دغه ځای کې که څه قسمه کاروایی هم کوي نو پاکستان دې د یوکرین سره ملګری شي. یاد دی چې د روس په خلاف افغانستان کې پاکستان یو کلیدي کردار ادا کړی وو او هم نن د یوکرین سفیر بیا پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې د روس لخوا په یوکرین باندې کم زور زیاتی کیږي نو هغه کې د پاکستان د یوکرین سره ملګری شي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د اورنګزیب خان په دې رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د یوکرین سفیر ولادیمیر لاکوموف یو خبری کانفرنس کې ویلي دی چې یوکرین کې روسي مداخله ټول نړۍ لپاره یو چیلنج دی او داسې وخت کې چې یورپ په شمول ټول نړۍ لپاره د مداخله چیلنج جوړ شوی دی، یوکرین د پاکستان نه مرستو تمه ساتي. د یوکرین سفیر دا هم وینا ده چې د دوی هیواد د پاکستان نه عسکري نه بلکې اخلاقي مدد غواړي او یوکرین به خپله په عسکري توګه د دې مسلې حل کولو هڅه کوي. دوی دا هم وایي چې پاکستان په اسلامي هیوادونو او ملګرو ملتونو کې خپل اثر لري او دوی غواړي چې پاکستان دا اثر د یوکرین مرستو لپاره استعمال کړي.
Of course, Pakistan, I mentioned once again, is a country with strong influence in the United Nations. We know very good repute of Pakistan participation in peacekeeping operation.
دوی وایي چې پاکستان په نړۍ کې خپل اثر لري او امن لپاره د پاکستان ګامونو ستاینه کوي. پاکستان اولس او سیاستمدارانو په کریمیا په معاملې د یوکرین اخلاقي مدد کړې ده. د سفیر دا هم وینا وه چې د دوی هیواد په دې هم پوه دی چې پاکستان په سیمه کې او خصوصا افغانستان کې امن لپاره یو مثبت کردار لوبولی دی او دغه شان کردار غوښتنه دوی هم پاکستان نه کوي. د یوکرین سفیر وینا وه چې د پاکستان مدد په بدل یوکرین به غواړي چې پاکستان یوکرین نه د توانایي بحران نه وتو لپاره مرستې ترلاسه کړي، ځکه چې د دوی هیواد دې وخت ډېر یورپي هیوادونو ته برېښنا برآمد کوي. دغه شان پاکستان د یوکرین خلایي پروګرام نه هم ګټه پورته کولی شي. پاکستان او یوکرین ترمنځ تجارتي تعلقاتو ته هم به ګټه ملاوېږي او یوکرین دې وخت د پاکستان وروجو امونو او کینو برآمد کوونکی لوی هیواد دی. د سفیر میناوا چې کریمیا په معاملې ملګرو ملتونو یو پریکړه د روس مداخلت خلاف ده او په دې سلو هیوادونو دستخط کړی دی. دغه شان ویټو پاورز لرونکي هیوادونه خصوصا امریکا هم د روسي مداخلت خلاف ده، خو روس په زور یوکرین کې مداخلت کړی دی او یوکرین کې چې کوم حالات دي دا هی نیخ په نیغه ذمہ‌وار روس دی. کریمیا ولست د ریفرندم د لارې روس سره شامل دو په حق کې فیصله کړې ده، خو یوکرین سفیر وینا وه چې صرف 2.3% خلکو ریفرندم کې برخه اغستې وه او روس سره شامل دو فیصله د کریمیا ټول اولس نه ده کړې. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دونکو تاسو ته وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې اوس تاسو پام راګرځو د افغانستان په حق له رپورٹ په لاو چرته چې 13 هفته د بدخشان صوبې ابي بارک کلی کې د سختو بارانونو وروسته د غر راخوېدلو خوره کې پسونو کسان گیر شوی وو. نن د افغان صدر حامد کرزی دغه سیمه ته ورغلې دی او پکې پونو کې موجود اغیزمن خلکو سره یې هم ملاقات کړی دی او دوی ته یې د خوراک اوبو او د سر پټولو لپاره نوو ځایونو ورکولو لوس کړی دی. په دې حق له باندې په سیمه کې د ډیوا ریډیو خبریال کمال سادات نه څو شېبې وړاندې زموږ همکار شعیب زاده پوښتنې کړې وې. تفصیل یې چې نه پوښتلې وو اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
پر کوم ځای کې چې د غزر خو یې دلای دی په سلګونو کسانې لاندې کړي دي
که څه هم دته د سیمې خلکو انتظار وکړي او د سیمې خلکو ایتوب د هرکلی وکړي، خو دا د سیمې خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به هڅه وکړي چې د کلیوالو قومي مشرانو او ځینې دیني علماو سره خبرې اترې وکړي چې څنګه وکړي دوی دغه مړي راوباسي، که دلته یو جمعي یا د سجني قبر پرې جوړ کړي. دوی وکړي کېدای شي په د ورځو په تېرېدو سره دغه کسان چې د خاورو خط لاندې شوي دي هغه خراب شي، خو بیا هم دوی ته وویل چې دوی به هڅه وکړي چې دغه مړي راوباسي، ځکه چې د سیمې خلک دا غوښتنه کوي چې د دوی مړي دې راوباسل شي. بله خبره یې دا ورته وکړه چې د دوی کمی پلان ورته جوړ کړی دی زیانمنو شوو خلکو ته، هغه کسان چې په دې کښې د کورنۍ غړي وژل شوي دي، کورونه یې ورن شوي دي، نور دینونه ورته اوښتي دي، حکومت به په منظم ډول هغوی سره مرستې کوي او د چا کورونه چې ورن شوي دي هغوی ته به کورونه جوړوي، همداشان د خوراک څښاک په روغتیایي برخه کې او د اوږدمهاله ژوند تېرولو دپاره به ده ورسره ژمنه وکړه چې د دغو ټولو زیانمن شوو کسانو سره به مرستې کوي په هر اړخ کښې به یې ورسره کوي.
گمال سادات، په دغه سیمه کې د امدادي کارونو یا د مرستو د بهیر په حق لږ معلومات راکړئ. دغه ډېره وروسته پاتې سیمه ده، دغلته امدادي کارونه اوس څنګه روان دي؟
لومړی خو دا چې د افغانستان حکومت له خوا که هغه د بیړنیو پیښو په اړه د مبارزې اداره ده سره میاشت ده که خپله حکومت ده دوی په پراخې مرستې ورسره کړي دي، خیمې وروړي دي، د خوراک په خاک د پاره یې هر څه وسایل وروړي دي. د دې تر څنګ د افغانستان په ټولو ولایتونو کښې د دوی دپاره د مرستو پروګرام روان دی، اوس داسې ادارې هم کار کوي چې دغه مرستې سره منظمې کړي او دغو خلکو ته یې په ور ورسوي. همداشان د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې دوی سره به مرستې کوي، پاکستان، هندوستان، یو شمېر نورو هېوادونو خپلې هلیکوپټرې تیارې د بدخشان ته رسېدلې دي، هلته د دوی مرستې رسېدلې دي. خو دلته یوه خبره دا ده چې د مرستو ویش چې دی غیر منظم دی، پرون هم په دې کښې هوایي ډزې وشوې، دلته د شاوخوا سیمو نور خلک چې دي هغه هم دغو سیمو ته راځي، د کوم خلک چې مرستې کوي له هغوی نه مرستې غواړي. خو پرون پولیسو د دې دپاره هوایي ډزې وکړې چې هغه کسان چې هغه د نورو سیمو نه د مرستو د اخیستلو دپاره راغلي دي هغه ټیټو پراخ کړي. اوس حکومت په دې کار کوي چې څنګه د افغانستان د خلکو د حکومت او نړیوالې مرستې چې دي منظمې کړي او په منظم ډول یې دغو کسانو ته ورسوي.
ډېره مننه کمال سادات.
ډېره مننه شهزاده صاحب.
دا خو کمال سادات زمون خبریال چې د بلوچستان د بدخشان صوبې د هغې سیمې حال اړوندې کوو چې سره زر اړوندې پکې د خټو او د خاورو د غرغر ګټان را پرېوتې دي چې پکې په زرګاو خلکو خپل ژوندونه بایللې دي. دوی سره دغه کومک روان دی. دغه تفصیلات اوس ورځو خپلې سیمې اړخ ته او د خیبر پختونخوا سوابې ضلع کې کلاس فور طبقه کارکوونکو احتجاجي کیمپ او هړتال کړی دی. د لوګې دغه مقصد دا چې د حکومت د دوی د ستونزو په اړه باندې پام راوګرځي او د دوی په تنخواګانو کې دې اضافه وکړي. په مردان کې زموږ خبریال دغه احتجاج کوونکو کلاس فور طبقې دغه خلکو سره خبرې اترې کړې دي. د دوی غږ درته وړاندې کوو. د رپورټ کې
په صوبه خیبر پختونخوا کې د څلورمې درجې د سرکاري ملازمینو احتجاجونه دوام لري او د احتجاج په 11مه ورځ باندې سرکاري کارکوونکو نن په خیبر پختونخوا سوابې ضلعه کې خپل احتجاجي کیمپ لګولی دی. احتجاج کوونکو دړکه ورکړې ده که د صوبایي حکومت له طرفه د هغوی د نوکرو د ګریډونو د اوچتولو مطالبې د روانې میاشتې 15مې نېټې پورې ونه منلې شوې نو هغوی به د صوبایي اسمبلۍ ګیره وکړي. دا مطالبې په داسې حال کې مخې ته راځي چې د پاکستان حکومت را روانه میاشت د جون په شپږمه نیټه باندې قومي بجټ وړاندې کول غواړي او دا چې هم روانه میاشت د مرکزي حکومت سره سره د خیبر پښتونخوا د پاکستان تحریک انصاف حکومت په 11مه نیټه باندې د عامو ټاکنو وروستو د حکومت کولو یو کال هم پوره کړي. په سوابې ضلع شامنسور ټاون کې د احتجاج په توګه لګولې شوې کیمپ کې موجود د خیبر پښتونخوا د څلورمې درجې د ملازمینو مشر اکبرخان مومند ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وویل چې صوبایي حکومت د هغوی د ګریډونو اوچتولو ته تیار نه دی.
صرف مسله
دیای گورنمنت نه ده دیای گورنمنت خود چینج په نوم باندې راغله او دا ویلو چې مونږه کوم غریب طبقه ده هغه ته مونږه انصاف فراهم کړو نو دا د چینج په نوم باندې چې کوم خلک راغلي او دوی د ځای ری دا سوچ دی چې کوم غریب ملازمین دي هغه نور هم غریب ترخه مطلب دا دی دا زمونږ حق ته مونږ د ملک سي دونکو بل دي ډپارټمنټ خایست او بل کلاس فور برادری چې کوم ده هغه خورید کې هډی ده تور چې ادارې تراشي په هغه اداره کې رڼا راشي لیټونه ولګي دفتر کلاوي شي صفایان وشي په دې په کورونو کې چمنونه کم دي ردی گاڑی چې کم دي ردی ټولو خایست هم په دې کلاس فور برادری باندې چې کوم غریبه طبقه ده څه هو طبقه ده هغه سره دا ظلم او دا ناانصافي روانه ده
دی ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د استادانو او کلرکانو گریډونه اوچت کړی شول او صرف د سلورمه درجه کارکونکو چې د یو نه تر پنځم سکیل پورې کار کوي حکومت د هغوی گریډونه اوچتول نه واړي دوی وایي چې اکثره دغه کارکونکو په یو سکیل کې برتی شي او هم په هغه سکیل کې خپل نوکری پوره کړي او بیا ورسره ورته د پنشن په مت کې ډېرې کمې پیسې ورکول کیږي دوی دا هم داوا کوي چې د ټولو نه زیات کار د هغوی نه اخستی شي او تر سلیرشت غونټو پورې هغوی خپل پرزونه هم سر تر رسوي د سیړونو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې سرکاري رپورټونه وایي چې د 1,15,000 نه زیات سرکاري د سلورمې درجه کارکونکو خپل کار سر تر رسوي او اکثره د افسر شاهي له طرفه د هغوی نه په خپل کورونو کې کار هم اخستی شي دوی دړک ورکړه چې کچري صوبایي حکومت د هغوی مطالبه و نه منلې نو هغوی به د صوبایي سملې ګیراو وکړي او د دې به صوبایي حکومت ذمہوار وي په دې حق لمو چې کله د خیبر پښتونخوا د سرکاري ملازمینو د عمومي سکتر اشپاق خټک نو پوښتل نو هغوی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل زیاته کړه چې په دې روانه ګرانې کې هغوی نشي کولی چې په سلورم سکیل کې خپل ضرورتونه پوره کړي
دا خود زما خپل چې کوم د سرجی ما 27 سال سرویس وکړو او زه په دوه سکیل کې نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې څنګه دا مطلب دا دی د معاشره کې دا فرد دی لکه ټیچر شو بابوګان شو کنه جی نو دا چې موږ هم د معاشري یو حصه یو او د ټولو نه زیات کار موږ کوو ځکه دا موږ نه لاندې سکیل نشته زمونږ ضلع عمل دا دی چې زمونږ په 15 پورې مطالبات لکه د موږ حل نه شو موږ سره ټي ام چت کې نه ناسو او زمونږ خبرې اونه مدلې د اپګریډیشن په حواله باندې کنه جی موږ بیا دغه احتجاجي جلسه چې دا دی وروسته موږ جلسو باسو موږ به د اسمبلی مخې ته ځو موږ به ګیراو کوو هغه کې که هر څه کېږي هغه د موږ تیاری بیا
یاد دی چې په صوبه کې د سلورمې درجې د سرکاري کارکونکو له طرفه دغه احتجاج په 18 ورس کې داخل شوی دی چې د وړاندې نه په مرکزی ښار پیښور مانسیرا هری پور او ایبټ آباد کې خپل احتجاجونه کړي دي او د روانې میاشتې په 15 نیټه باندې بعد د ټولي صوبې کارکونکو د اپګریډیشن په اړه په پیښور ښار کې په لویه کچه احتجاج کوي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
ګرانوریدونکو ستاسو پام راګرځو پاکستان کې او په خاص توګه پښتنو په علاقو کې د آزاد سیړنې په حق له یو رپورټ چې د پېښور یونیورسيټي د سیړنو مرکز یو سیړونکې په خیبر پښتونخوا کې د تندروي له وجې د مسیحانو په عام ژوند باندې د دې د اغیز په موضوع د تحقیق نه منې کړې ده د سیړنو د مرکز استادان وایي دې سره د اکثریتي مسلمانانو جذباتو ته نقصان رسیدل شي خو لیکوال او محقق پروفیسر خادم حسین وایي دا ښایي پاکستان کې تحقیق او سیړنه څومره د مشکل سره مخامخ ده او دا آزاد سیړنه هم نشي کېدلې تفصیل یې حمید الله په دې رپورټ کې راکړي
عمران صدیق د پېښور پوهنتون د سیاسي یا پولیټیکل ساينس د لړو زده کړو یا ایم پی ایل یو ایس آی سټوډنټ دی د یونیورسيټي ته د خپل تحقیق لپاره په خپل یعنی ایسائی کمیونټي کې د روانو حالاتو له وجې د سماجي او تهذیبي اثراتو موضوع خوښه کړې وه خو د یونیورسيټي د ایڈوانس سټډیز ریسرچ دیارلس کسیزه بورډ لخوا د تحقیق د غوښاشي موضوع په دې رد شوه چې د دې تحقیق سره د معاشري د اکثریتي یا مسلمان ډلې د جذباتو دراپارېدو یره وه د عمران صدیق د زده کړو یا ایم پی ایل سپروایزر یا سارنوال د پولیټیکل ساينس ډیپارټمنټ سینیئر پروفیسر ایزد هلالي دی وایي
دا د سټوډنټ نوم د جی عمران صدیق د ټایټل د جی کې ریلیجیس ایکستریمیزم اینڈ اٹس سوشو کلچرل امپیکٹ آن مینورٹیز اے کیس اسٹڈی آف کرسچن کمیونٹی ان خیبر پختونخوا دا ایڈوانس اسٹڈی اینڈ ریسرچ بورڈ دا ریجیکٹ کرے دا جی کہ دا نم دا ٹاپک خدے نہ دے دا مین اسپیسیفک ٹارگیٹ مین کمیونٹی اسٹڈی دا کے اور اٹس ناٹ دا پارٹ آف دا اکیڈمک فریڈم دا ریویو کمیٹی دا جوڑ کرے دے کہ دے ڈیسائڈ کے نہ دا مین دا کنسرن بورڈ آف اسٹڈی اپروو نہ کہے دے کہ جی کہ دا کرسچن والا اسٹڈی ٹھیک نہ دے دا میجورٹی مسلم سرا دا نہ پسند نہ کہے دا میجورٹی دا پارا دا ہرٹ فیلنگ امرج کے
سیڑنکار پروفیسر حادم حسین وائی پٹول نڑے کے د پوہنتنو یا یونیورسٹو مقصد ریاست او ٹولنتا د سماج کائنات سیاست معیشت پیجنگلو ور کول دی نوې علم ایجادول او ټولنه په وړاندې بوتلل دي. خو وايي تحقیق د انساني احساس نه بلکې د ټولنې د معروضي حالاتو پیژنګلو ده.
تحقیق په ذاتي خود احساس سره تعلق نه ساتي، تحقیق معروض سره تعلق ساتي، سوچ او فکر سره تعلق ساتي. دا هغه سوالونه چې کوم سوالونه په دې سماج کې موجود دي، د هغې نه د ځان ژغورلو یا هغې نه د ځان راښکلو یو لار ښکاري. په پاکستان کې په عمومي توګه، په خیبر پختونخوا او په قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه، سماج په کلتوري توګه، په سماجی توګه او په سیاسي توګه دومره زیات راغون کړی شوی دی، دومره زیات تنگ کړی شوی دی چې په هغې کې ماوروزی به سکول یو ډېره زیاته نا آشنا خبره ګرځېدلې ده. پوهنتون په کار دی چې سماج دغه انتهاګر فکر نه خلاص کړي او ماوروزی فکر غاړې ته بوځي. خو که هغه د چا خبره که دانشورم بې دانش شي، نو د هغه کام حالت قابل رحم شي.
خو ایز اټ هلالي بیا وایي زیاتره محصلین د خپلې خوښې تحقیق ته نه اجازه کیږي.
دا اکیڈمک فریڈم نہ دے اسٹوڈنٹ دارا 20% اکیڈمک فریڈم اس کا 80% اس کا دیٹ از آل کنٹرول اکیڈمک فریڈم اور کنٹرول ایڈوائسز وجہ دا نیروئزم دے سلیکٹو مین مینٹیلٹی دے انکریجمنٹ اس کا
دا پروفیسر حادم حسین پوینا د تحقیق یا ریسرچ معیار هم د پښتونخوا په پوهنتونونو کې د نړیوال معیار نه ډیر کمزورې دي. او کچری بیا کوم طالب علم سنې تحقیق کول غواړي، نو د دې ځای پوهان دغه نه د ویرې ښکار شي.
کچرته پکې یو داسې یو نیم طالب علم را پیدا شي چې هغه په خپل پوها، په خپل عقل، په خپل فکر او د خپل مازغو په زور داسې قسمه سوالونه روچتولو کوشش کوي او په هغې د تحقیق کولو کوشش کوي چې هغه د سماج دپاره ډېر زیات ضروري وي، ورسره ایخ په نیغه تعلق ساتي. نو هغې نه د خیبر پختونخوا او د پاکستان د پوهنتونونو پوهان د یېرې ښکار شي.
د پروفیسر حدیم حسین په وینا د ماروزی تجزیه یا ریسرچ او تحقیق نه هیڅ چاته نقصان نه وي، بلکې دا د ټولنې مجموعي ګټه وي. دا په اسلامیاتو، معاشیاتو، انتراپولوجي، بایالوجي، کیمستري، سیاسیات او په هر انساني علم کې یوازې د ټولنې او انسان ګټه راوړي. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
اوس ورنه کو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
پدې کې شک نشته چې په معیشت کې زنانو لا د زیاتې برخې ورکولو په برکت معیشت زیات خیراده کیږي. لوی شمیر اندازو او مطالعو نه معلومه شوې ده چې زنانو سره خواري کول، په هغوی سرمایه کاری کول او باقاعده معیشت کې د هغوی ځان سره کول نه یوازې د امن او سلامتیا لپاره او د یو محکم ملک لپاره بنیادی حیثیت لري، بلکې پدې د زنانو او د جنکو حیثیت هم ودمونی. په ډیرو معیشتونو کې زنانه معیشت له د ودی په ورکولو کې اهم کردار ادا کوي، خو بیا هم په معیشتونو او پیداواری عمل کې د زنانو د ګډون په لار کې قسمه قسم رکاوټونه پراته دي. دې رکاوټونو د جملو ملکونو پرمختګ تالا ترغه کړی دی. په کال 2010 کې د دنیا په یو کم شپیتو ملکونو کې 140,000,000 زنانو نوي کاروبارونه شروع کړي وو چې له عمله په لکونو روزګارونه پیدا شول او په ملکي او عالمي کل هم پیداوار کې زړه پورې زیاتوالی وکړو. خو باوجود د دې په ګرد نړۍ کې زنانو او جنکو سره غیر مساوي سلوک روان دی. د ملګرو ملتونو په اولسي او اقتصادي کونسل کې د امریکې سفیرې الیزابت کاوسنز خپل یو بیان کې ویلي دي چې د زنانو او د جنکو خپلو معیشتونو کې نارینه او الکانو سره په مساوي بنیاد د شرکت په یقیني کولو به هغه مقصدونه یقینا حاصل کړی شي کم چې د کال 2015 نه پښتنه ترقیاتي ایجنډا کې شامل کړی شوی دی. همدغه وجه ده چې د صدر باراک اوباما د مشرۍ لاندې د امریکې په خارجه پالیسۍ کې ښځو او نرو له د مساوي حیثیت ورکولو او د زنانو او جنکو ترقۍ ته خصوصي پاملرنه شوې ده. امریکا په ټولو سطحو معیاري تعلیم ته د جنکو او د الکانو د یو شان رسایه مرسته کوي. د جنکو سکول ته په لیږلو او په خصوصي توګه د تنکی پیغلتو په عمر کې سکولونو ته په لیږلو دوی د واده د ډیرو جنجالونو نه تر ډیره عمره پورې خلاصې وي. پوخ عمر کې د ودېدو ډیرې فائدې وي. ماشومانې په ښه عمر کې وشي د ایچ آی وی او د ایډز د رنځونو نه هم تر ډیره حده پورې بچ وي. د لږ وخت دپاره کار کوي او جنسي مساوات ورته اصل وي. په اکثر حالاتو کې د زنانو او د جینکو د صحت خې او مناسب اسانې نصیب نیوي. د دې سیز د دوی په خاندانونو او ګوندو بد اثر پریوزی. ټولو خلکو ته د صحت د یو شان اسانو د ورکېدو په نتیجه کې یو مضبوط او صحتمند قوم راپورته کیږي. د مضبوط نظام صحت په ورکولو په یو صحتمند قوم کې د ایچ آی وی، ایډز او یو نه بلته د لګیدونکو مهلکو رنځونو خورېدو امکان ډیر کم وي. د جنسي مساواتو د مقصد د حصول په لوري زموږ یو لوز دا هم دی چې په جنسي بنیاد د کیدونکو زور ظلم مخنیوي وکاو. په جنسي بنیاد کیدونکو تشدد یو عالمی لعنت دی چې لمخي زنانه او جینکای په ډیر ظلم سره ځپلې کیږي. دوی د دې ظلم د لاسه خپل صلاحیتونه په کار نشی راوسته او د دوی جسمانی او د زوزاد راوړو صلاحیتونه خطرو سره مخ شي. امریکا به د زنانو د با اختیار جوړولو لپاره خپل کوششونه جاری ساتي، ځکه چې د دې په برکت د معاشرو ملکونو او انچې د دنیا زیاته اقتصادي خیرازی یقیني کیږي.